په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوي. ازادي راډیو اوري په یوه بله خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کوو. د تیر شپې په زلزله کې چې د افغانستان او پاکستان ډېرې سیمې ولړزولې، افغان او پاکستاني چارواکو د لکتر لګۍ یولسو کسانو د مړه کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د امریکا د جیولوژي مرکز دغه زلزلې چې مرکز د هندوکش په غرونو کې و، قدرت د ریختر په کچه 6.5 ثبت کړی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په یوه ټویټ کې ویلي چې په 4 ولایتونو کې روغتیایي مرکزونو ته د 2 مړي او نږدې 40 تنه ټپیان وربل شوي، خو د هغې په خبره دا د مرژوبلې وروستي ارقام نه دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې دغه زلزله ډېره شدیده وه، خو تر اوسه د له دې سیمو د کومو ځاني زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د پاکستان د بیړنیو خدمتونو د ادارې ویان بلال فیضی او یو شمېر نورو چارواکو ویلي چې د پښتونخوا ایالت په مختلفو برخو کې د کورونو د چتونو د نړېدو له امله لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي دي. فیضی همدارنګه ویلي چې په سواد دره کې له 100 زیات کسان روغتونونو ته وړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا ایالت طبیعي پیښو ته د رسېدو د چارو د ادارې ویان تیمور خان ویلي چې لږ تر لږه 19 خټین کورونه په لرې پرتو سیمو کې ویجاړ شوي او هڅې پیل شوي چې د دغه زلزلې د اړول شوو زیانونو په اړه معلومات راټول شي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته تر نن چهارشنبې پورې وخت ورکړی چې له افغانستانه د امریکایي ویجاړوونکو وتلو د امریکا د ویجاړوونکو وتلو په اړه د غوښتل شوي اسناد ور وسپاري، کنه د احضاریه حکم به صادر کړي. ټاکل شوی چې بلینکن سبا پنجشنبه د دې کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون وکړي. د مکال د دفتر د څرګندونو په حواله نوموړي د جنوري په 12 په یوه لیک کې د ګڼو اسنادو د ورسپارلو غوښتنه کړې چې هغه د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه د امریکا د ویجاړوونکو وتلو سره تړاو لري. د دفتر ویلي چې د مارچ په 3 بیا د بهرنیو چارو له وزارت څخه د ورته اسنادو غوښتنه کړې، خو دې وزارت تر اوسه له دې کار څخه ډډه کړې ده. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري پال غړي مکاول خبرداری ورکړی چې که تر نن پورې دغه اسناد ور ونه سپارل شي نو یوه احضاریه به صادره کړي. د 2021 کال د اګوست میاشت کې په افغانستان له افغانستان ټول امریکایي ځواکونه ووتل. په دې هیواد کې د امریکا نږدې 40 کلنه جګړه پای ته ورسېده، خو پر دې هیواد طالبان بیا واکمن شول. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره لوبډله نن د 3 اړخیزو مسابقو په لړ کې سریلانکا په وړاندې 40 اوره مسابقه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې په ابوظبي کې د افغانستان او سریلانکا د 2 سیالي به نن چهارشنبه د کابل په وخت د ماسپښین 3:30 بجې پیل شي. د کرکټ بورډ چارواکو ویلي چې افغان لوبډلې د دغې سیالۍ لپاره ښه چمتووالی نیولی دی. د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډلې د دغې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې د بنګله دېش لوبډلې ته ماته ورکړه. امریکایي چارواکي وایي د امریکا دفاع وزارت پینټاګون په پام کې لري چې اوکراین ته د ابراهامز 2 په نوم د ټانکونو د ورکولو بهیر چټک کړي. پینټاګون دا مهال پر دې غور کوي چې دغه ټانکونو زړې بڼې تر جوړولو وروسته اوکراین ته ورکړي، چې دا کار تر نوي ټانکونو لږ زیات وخت نیسي. امریکایي چارواکو اسوشیټډ پریس اژانس ته پرون وویل هدف دا دی چې له 8 تر 10 میاشتو پورې د اوکراین جنګي ساحې ته دغه جنګي ټانکونه ورسول شي. ټاکل شوی چې اوکراین ته 1.5 ابراهامز M1A2 پخوانی یا زاړه ټانکونه ورکړل شي چې جوړول او اوکراین ته رسول تر 1 یا 2 کلونو پورې وخت نیسي.
ازادي رادیو اوري اوډانې خبرونه کې
د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یونیسف په دې اړه سخته اندېښنه ښودله چې طالبان د نوي کال له پیل سره بیا هم ټولو نجونو ته اجازه ورنه کړه چې ښوونځیو ته لاړې شي. یو شمېر نجونې هم د طالبانو دې پرېکړې نهیلې کړې دي.
له طالبانو څخه دا غواړو چې زموږ مکتب خلاص کړي، موږ د لیکانو غوندې حق لرو، دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي.
ګڼو نجونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې طالبان باید دغه پریکړه بیرته واخلي. خو د طالبانو چارواکو ویلي چې د نجونو د زده کړې لپاره د یو مناسب چاپیریال پر رامنځته کولو کار کوي.
د همیشه د خبره کړې چې موږ کار کوو، کار په څه شو باندې کوي، څوک دغه کار مختبیایي.
په دې اړه مالي ښځو د حقونو د یوې فعال نظر اخیستی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي که مالی مرستې ترلاسه نه کړي، ډېرو اړو کسانو ته به په افغانستان کې ونشي کولی چې خوراکي مرستې ورسوي.
که نوې مالی سرچینې په واک کې رانه کړل شي، موږ به یوازې وکولای شو چې 4 میلیونه کسانو ته د اپریل په میاشت کې مرستې ورسوو.
دغه راز په افغانستان کې د وچکالۍ او د اوبو د کمښت په اړه یو تفصیلي راپور هم درته خپرو. او د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې اونیز خپرونه هم هیروئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په دې اړه سخت اندېښنه ښودلې چې طالبان د نوي تعلیمي کال له پیل سره ټولو نجونو ته بیا هم د ښوونځیو د تګ اجازه ورنه کړه. یونیسف پرون په یوه اعلامیه کې دا یوه غیر ماجه پرېکړه بلل چې په خبره تر 1 میلیون د زیاتو نجونو خوبونه په اوبو لاهو کوي. ګڼو نجونو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو دغې پرېکړې خپلې راتلونکي ته نهیلي کړې دي. نور به په دې رپورټ کې واورئ.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د طالبانو هغه پریکړه خوښینون کې بللې چې یو ور بیا انجونو ته د شونځیو د تک اجازه نه ورکړي. یونیسف پرون له نیویارک په یو اعلامیه کې د طالبانو پر چارواکو یو ور بیا شخ وکړ چې شونځیو ته د انجونو د تک مخاونه نیسي. د یونیسف پر اساس د طالبانو دا ناروا پریکړه د دې سبب شوی چې د سباندې 1 میلیون جنو خوبونه په اوبو لاهو شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال لشپژم ټولګي څخه پورته د انجونو له حضور پرته پیل شو. د پریکړې ګڼې انجونې نه هیلي کړې دي. د 12م ټولګي زده کوونکې مدینه آزادي راډیو ته وویل
له طالبان څخه دا غواړ زموږ مکتب خلاص کړي، موږ د لیکانو غوندې حق لرو، بشریت لرو، موږ کالي اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دی، موږ پوهېږو له دې سره د موږ راتلونکی خرابېږي، ضایع کېږي، باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي، موږ خپل مکتبونه بېرته راخلاص کړي.
یونیسف وایي په افغانستان کې نجونې څه باندې 3 کاله کېږي چې له تعلیمه بې برخې دي، چې لومړی د کورونا وباله کبله او نږدې 2 کاله نور د طالبانو د بندیزونو له کبله. طالبانو د 2020 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. او په 4 دسمبر میاشت کې نجونې او ښځې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما هم د طالبانو له چارواکو وغوښتل چې د نجونو او ښځو په وړاندې ټول محدودیتونه لیرې کړي. یونما پرون سه شنبه په خپل ټویټر پانه کې لیکلي دوی پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي چې د شوزو اونجونو په وړاندې دي له ټولو تبعیزی پالیسیو په شاشي. یونما وایي دغه پالیسي نه یوازې د نیمایي نفوس هلي وژني، بلکې افغانستان ته لوی زیان رسوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د شزو څنګه پرون ناوخته په یو ټویټ کې ولیکل دا دویم کال دی چې افغان جونی د زده کړې له اساسي حق به برخې کیږي. د ادارې لیکلي دا اقدام د ملیونونو جونو خوبونه او هلي په اوبو لاهو کوي. د غراس افغانستان له نوري بې وزلۍ او زیانونو سره مخامخ وي. زینو نورو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو تازه پریکړه غندلې، خو د دې ډلې په وړاندې د کوم جدي اقدام خبره نه ده کړې. پر طالبانو چې په کابینه کې یو شزه هم نشته، تور لګول شوی چې د شزو او جنوزیت پالیسي لري. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د شزو چارو وزارت په امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت بدل کړ. په همدې حال کې اروپایي ټولنې د مارچ د 8مې په درشل کې د طالبانو پر 2 چارواکو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر سرپرست وزیر محمد خالد حنفی بندیزونه ولګول چې دوی ته د ویزو ورکړه منع کیږي او په دې ټولنه کې شتمنۍ کنګل کیږي.
پرون سه شنبه د 1402 هجری لمریز کال پیلې دو سره د افغانستان په سړو سیمو کې خونیز بهیر هم پیل شو. خونځي یوازې د هلکانو پر مخ پرانیستل شوي، نه د ټولو نجونو پر مخ. د طالبان د پوهنې وزارت پرون په یو خبر کړي اعلامیه کې د با کیفیت عادلانه او متوازن ښوونې او روزنې د برابرولو په هدف د کړنلارو د جوړولو خبره کړې او ویلي چې د تطبیق لپاره یې کوټلي ګامونه اخیستل شوي. خو د طالبانو د پوهنې وزارت چې له تیر کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړي او ښوونځیو ته د هغوی د بیرته ستنېدو پرېکړې تر بل امر پورې ځنډولې نه دي ویلي چې ولې په دې موده کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو ستونزه نه ده هواره شوې. په اعلامیه کې یوازې دومره ویل شوي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ټولګي پیل شوي چې ټول ښوونکي، تدریسي او خدماتي پرسونل باید ښځې وي. د طالبانو چارواکو ویلي چې پر دې کار کوي چې د نجونو او ښځو لپاره د متوسطه لیسو او د غرض د لوړو زده کړو ښه شرایط چې له شریعت سره اړخ لګوي رامنځته کړي. په دې اړه فریده سیال د ښځو د حقونو له فعال دیوه پتنګ سره مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتنه کړې چې آیا دا د ټولو نجونو د زده کړې د ځنډېدو یو اساسي دلیل کېدای شي چې طالبان وایي د ښه چاپېریال په رامنځته کولو کار کوي؟
د همیشه دا خبره کړی چې موږ کار کوو، کار په څه باندې کوي، څوک دغه کار مخته بیایي، کوم کسان دي چې واقعیت نن ورځ په دې کار باندې بوختي، تر نن ورځې پورې موږ کسان مخته نه دي را معرفي کړی، اقلا موږ نه وینو، موږ ولسی نه وینو چې پوجو شقلا څوک دي چې دغه په کارونو پر راس کې دي فعلاً. اولې دغه کارونه دومره ځنډول کیږي، اولې دغه میکانیزم دوه کال وخت ور باندې لګول کیږي. دوی خو چې وی چې موږ روزو په افغانستان باندې غواړو واکمن شونو، دوی خو باید پلان سره دی وای نو داسې خونه کې چې تاسو راشي روس تلغینه بیا خپل پرانونه جوړ کړی، او داسې خونه چې افغانستان کې تعلیمي تدریسات نه کېده یا کوم سیستم خراب یا دوی بیخی د پایله ټوشن شروع کول، خو ټول شي صحیح روانو کې چیرته خبره پدې کې وای چې دوی وختل چې میرمنې پکې دوی ته تدریس ورکي یا سمفونه را بدلول یا قلان انجونو ته گیز وخت ورکول او الکان ته پسلی غرمه وخت ورکول، دا شاین چې د خپل کم وخت کول چې دغه بد من سراشی خو نامیدی و راستر بلی زیادی که بیدغه
اغلی پتنگ اوز پا دی شرایطو که ام خلق چه کولیشی هغوی چه نوری پا کور ناست دی درست نشید للی زدکل نشید ترلاسه کولی، دوی کم کار کولیشی پا دی برخه که نه؟
که چرته موږ تاسو راشو د عام خلکو ته عام خلک صرف همیشه کولی شي چې خپل غږ پورته کړي، لارینونه د مکتب واچوي او چارواکي د دې ته مجبور کړي چې د مکتبونو دروازې را خلاصې کړي. خو د دې د څنګ سره خلک چې واقعیت یا کورنۍ چې تعلیم ته ډېر زیات درناوی لري، تر څو چې خبره یې اکثره په کورونو کې نن ورځ درسونه وي یا هغه معلمینې چې په کورونو ناستې دي اکثره په کورونو کې مکتبونه یا صنفونه را جوړ کړي دي او محصلین ورته زی هغه مسرین چې دوی په مکتبونو کې درس ورکولون جوړو ته وګوي ته کوشش کوي چې اقلا تدریس ورکړي، دو په خاطر باندې چې هغه معلمي یا هغه شاګردان وخت په دې باندې پیږي چې تر موږ یو ورځم ځای کیږي او موږ د تعلیم نه چرته پاتې کیږو، نو دا ځان موږ تاسو ته په عام په خپل هیواد کې مختار راسیګم موږ تاسو په ژوند کې راځي.
د ښځو د حقوقو فعال دی و ام پتنګ و
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د خوړو نړیوال پروګرام وای د مالی سرچینو د کموالي له امله په افغانستان کې اړو کسانو ته د مرستو رسولو بهیر اټکنای شوی دی. د افغانستان لپاره د دې پروګرام مسولینو خبرداری ورکړی چې که مالی مرستې ترلاسه نه کړي ښایي ونشي کولی چې میلیونونو کسانو ته بشري مرستې ورسوي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداري ورکوي چې افغانستان د رواني پیړۍ په لومړی ربع کې د قحطۍ له تر ټولو جدي بحران سره مخامخ دی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله مانی لا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی را روانه میاش 13 میلیون کسانو ته د خوړو مرستې رسولو لپاره مالی ملاتړ ته اړتیا لري.
افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د بودیجې له کمک سره مخ دی چې له امله یې اړ دی تر څو په ټول هېواد کې د خوراکي توکو د مرستو کچه راټیټه کړي. د مارچ په میاشت کې WFP په پام کې لري چې 14 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي. له دې ډلې څخه 4 میلیونه به یوازې وکولی شي چې د 2 اونیو لپاره د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړي، دا چې مخکې د 3 اونیو لپاره ترلاسه کولې. راتلونکې میاشت د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په پام کې لري چې 14 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي، خو که نوې مالي سرچینې په واک کې رانه کړل شي موږ به یوازې وکولای شو چې 4 میلیونه کسانو ته د اپریل په میاشت کې مرستې ورسوو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دې لپاره چې را روانه میاشت هم 14 میلیون کسانو ته د خوړو مرستې ورسول سي، دوی 3 میلیون امریکایي ډالر ته اړتیا لري. دغه اداره وایي د را روانو شپږ میاشتو لپاره په افغانستان کې 800 میلیون ډالر ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي چې را روان میلادي کال به په افغانستان کې 28 میلیون او 3 لک کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري او تر 6 میلیون ډیر کسان له قحطۍ سره یوازې یو څو ګامه فاصله لري. وروسته له هغې چې طالبانو د 2020 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد کې د اقتصادي رکود، وزګارتیا او لوږې زیاتېدو راپورونه ورکول سوي دي. کابل کې احمد شاه د 5 اولادونو پلار دی چې اوس قلمونه او کاغذي دستمالونه خرڅوي.
سر مشکل است وضعیت اقتصادی، وضعیت کاروبار.
اقتصادی وضعیت او کاروبار ډیر خراب دی، خصوصا زموږ لپاره چې کور نه لرو او تر کېک دی لاندې ژوند کوو، خاص کاروبار نشته. قلمون او کاغذي دستمالونه خرڅوم، کراچۍ لرم او ځینې وخت خوان دی وی مړی ډوډۍ د ګټلو لپاره لا سړکونو پلاستیک راټولوم او پلورم، ډیره سخت ده.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله مانیوي دوی د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کوي.
WFP په هیواد کې د ژوند ژغورنې په موخه د مرستو رسولو لپاره بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي، ځکه چې په افغانستان کې زیانمنې کورنۍ ورته مخه د زیاتېدونکو لوږې په ګډون د پرله پسې بحرانونو سره د مبارزې په حال کې دي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیر کال 3 میلیونه کسانو ته د خوړو مرستې رسولې چې له ډلې 9 میلیونه ښځې او نجونې وې. د افغانستان له بیلابیلو برخو خلکو شکایتونه کړي چې د خوړو او نورو بشري مرستو په ویش کې ځینې وخت عدالت په پام کې نه نیول کیږي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
ازادي رادیو اوري د پاکستان پاوز وای په جنوبي وزیرستان کې له وسلوالو سره په نخته کې د استخباراتي ادارې یو چارواکی وژل شوی او ونور سرتيري جوبل شوی دی. تر اوسه د دغه حمله مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه ده اخیستی. په عین حال کې پاوز په یو جلا خبر پاڼه کې په دیره اسماعیل خان کې د 3 وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. تحریک طالبان پاکستان د دیره اسماعیل خان د حملې مسؤلیت منلی. تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال اشتیاق مسید په رپورټ کې اوري.
د پاکستانی پوز اماری کو دفتر SPR ل طرفا په 28 مارچ جاری کړی شوی بیانونه کې ویلي شوی دی چې د مارچ په 28 په سویلی وزیرستان او ډیر اسماعیل خان ضلعو کې د وسلاول سره د دازونو بدلون په نتیجه کې د خفیه ادارې بریګیډیر سره 3 پوزي سرتيري او 3 وسلاول وجل شوی او و سرتيري پر هر جلی شوی دی. د SPR بیان په مطابق د مارچ په 28 د سویلی وزیرستان انګورډا سیمې سره نږدې د وسلاول سره د دازونو بدلون په نتیجه کې د ISI بریګیډیر مصطفی کمال برکی وژل شوی او ورسره د دغه خفیه ادارې او نور سرتيري پر هرجلی شوې دي. په سویلی وزیرستان کې د پولیسو او د خفیه ادارې چارواکیو د نوم نه جوتاولې په لاوج مشال رادیو ته ویلي دي چې په 28 مارچ مزدیګار مال 2:30 بجې ناپیژندلې وسلاول ماندک خلاص سیمه کې د پاکستانی خفیہ ادارے دوے گاڑیوں بنے ڈازونا کڑی دی چپ نتیجہ کشیے دے پاکستانی خفیہ ادارے آئی ایس آئی بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برکی چدا وقت کمانڈر سی آئی نارتھ ہبل یا دے کمانڈر سی آئی کے پی گلگت بلتستان پودے تعینات و سارا دے خپل ڈرائیور و جل شوائی اوپدا برد کشے دے خفیہ ادارے و نور سرتیری پر ہر جلی شوی دی سویلی وزیرستان ماندک خلط سیما کشے و جل شوائی دے آئی ایس آئی بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برکی سوکوان پدگی براکشے دے اسلام آباد یو خبریال احسان ٹیپو ماسید مشال ریڈیو تا ویائی
دا انٹیلیجنس افسر او خپل هم تعلق د جنوبی وزیرستان برکی اورمر ڈرائیو نو بریگیډر مصطفی کمال حمله دا مهمه په دیم دا بریگیډر مصطفی کمال برکی چې د ٹی ڈی پی سره کم امن مذاکرات شروع کړی او تخوانه کور کمانډر د خور جنرال سید حمید نو پخ کوم د دو یو اهم رول پاتې شوی دی چې انکه تعلق خپل هم د وزیرستان نو خاص کر د وزیرستان چې کم ٹی ڈی پی چې لیډرشپ دا وزیرستان نه دی محسود قبایل نه وي نو پر حواله سره هم لکه دلته هم په اسلام آباد کې هم او په خور کې هم دا یو اضافي عظیم داریو ملاو شوی وام که داغا دا لوکل دا جرگو خبره دا نو پغمونی تا خب ویگی نو دا لکه یو مهم غیر پاتی شوی ده پا دی طول سلسله که دا کردار او بل دا دین امخی هم دا یو کردار پاتی شوی و چه پا دوها که دا امریکانیانو دا افغان طالبانو تو مزکی کم پیس پروسس و نو پا اخ که هم چه دا یو کردار التوم پاتی شوی و لکه سلیبریتید او دیر تکڑا یو آفیسر مشهور و اسلام آباد که هم پا پیخور که هم او دا سه آفیسر هم مشهور و چه ریسکی آخیستو لکه پا دونا سینیر رنکیگو دا بیام فلکت لو التا باید خلق
د سویلی وزیرستان سیمه ماندک خلکشه د آئی ایس آئی بریگیڈیئر مصطفی کمال برکی د وجلو زیماوری یا تر دا وقت پر چا هم منلی نه دو د ایس پی آر لطرفه جاری کړی شوی په یو بل بیان کې ویلی شوی دی چې په یو ویشتم مارچ موږ شیطان مال وسله ولې د ډیرا اسماعیل خان کولاچی سیمه کې د پولیسو په چک پوسټ باندې برید کړای وو او ورستا په سګو سیمه کې د پوځي سرتیرو سره د ډزونو بدلون په نتیجه کې په پولیس چیک پوسټ باندې برید کوین کې درې وسلاولې وژلې دي او د وسلاولې سره د ډزونو په وخت کې درې پوځي سرتیري وژل شوې دي چې د حوالدار محمد اظهر اقبال نائک محمد اسد او سپاهي محمد عیسا په نمونه پیژندل شوې دي په سګو سیمه کې په پاکستانی پوځ باندې د برید ذمہوري د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریډیو ته پرولاجلې و بیان کشی مانلی دو او پا بیان کشی دا دوائی هم کری دو چه پا برید کشی نها پوزی سرتیری و جلی دی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
را پرونا مرکی او اوریدون کی
د اوبو متخصصان او یو شمیر څیړنیز بنسټونه وایي افغانستان د معاصر تاریخ تر ټولو سخته وچکالی تجربه کوي. ازادي راډیو هم موندلې چې د افغانستان جنوبي لویدیځ او جنوب لویدیځ سیمې عملا له وچکالی سره مخ دي. دغه وچکالی د بزګرو او عامو خلکو ژوند تریخ کړی او دوی له حکومت او نړیوال ټولنې غواړي چې د اوبو غمې وخوري. د اوبو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو راپورونو د لړۍ په سر کې مو د ځمکې لاندې اوبو وضعیت کتنه کړې دا چې دغه اوبه ولې کمې شوي، کمښتې پر ولس اغېز کوي او له لا زیات وچکالی نه د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ اسدالله لودین ته به غوږ شو.
دا د جنوبی ولایت اروزګان په مرکز ترینکوټ کې د محمد نعیم د ژورې څا توربین دی چې د ځمکې له تله اوبه راباسي او د هغه ځمکې خړوبوي. شاوخوا 50 کلن محمد نعیم وایي وجری بزمکه لري چې د خړوبولو لپاره همدا یو لار ورته پاته ده.
اوس دا وچکالی صدع شي یو برمه خو غد یو هغه دغه مخ چپ کې وچ شوی نو دا مچ کې څه خدای دی وس وچ دی.
نو موري وای زمکه ته نګدی دوا نور برمی یا جوړ چاګانی وچ شوی او دای اړ شوی چې دریمه چا وباسي هغه چا چې ډېرې کمی وبترې راوځي. محمد نعیم وای که دغه څه هم وروچیږي دای او شاوخوا کلیوال به د کډه بارولو ته اړشي.
د خوراکو بل نه لرو، د خوراکو بل نسته، په تکلیف دغونی په تکلیف چې و دغه دغه ته وس فلاړ شي کډه جن بار پنځه شپږ وجری بم زکه ده په دغه وجری بم زکه مر او یم معنا غنم جن وخت دا وچ کلیس خو هغه وخت کې چې وبه وي دوه اینچه درې اینچه دغه ځاګې سما پنځه خوراره مخیست دي شپږ خوراره می مخیست یا ته خوراره می مخیست.
په همدې ترینکوټ کې یو بل بزګر هم د زړه غوټې راته خلاصې کړې او ویل سږ کال د وچکالۍ له کبله په ځمکه کې هیڅ هم نه دی کرلی او د پولی ټاک ته ناست دی.
حجمت الله د سپت خار د کلي اوسېدونکی یم، یو جکان یم. کښتونه خو نشاش کال دی چې زما وروره زه به دی درته وایم چې پروش کام یو لږ ماش کرلی و، شاش کام نه جباري کرلی دی، نه مو ماش کړی دی، هیڅ شی مو نه دی کرلی. پر مځکه مو سپیره بادونه چلیږي، هیڅ شی مو نه دی په کرلی. په ټول والی کې د دوو پلو اوبه نشته چې موږ ساده یو دوه پلي بینډۍ په اوبو کړو، نو موږ د اوبو د ستونزې سره ډېر مخامخ یو. باغونه چې دي بس نیم خشک دي، د وچېدو په حالات کې دي.
د افغانستان په اکثر سیمو په ځانګړې توګه جنوب لویدیځ او جنوب لویدیځ کې د ځمکه سر اوبو د کموالي له کبله خلکو په پراخه توګه د ژورو څاګانو کیندلو ته مخه کړې. ځینې خلک په ماشین خو ګڼ شمېر نور بیا د لمریزو هندارو په وسیله د ځمکه لاندې اوبه راباسي. فضل رحیم د کندهار د لوی رباط سیمې اوسیدونکی دی. دای وایي د کلی خلک د کرنې څه چې ان د څښاک لپاره اوبه نه لري. فضل رحیم وایي د لوی رباط سلګونو اوسیدونکي په ټانکرونو کې له یوې بلې سیمې اوبه وړي او د ژوند اړتیاوې پرې پوره کوي.
د کندهار ولایت لوی رباط سیمې اوسیدونکي نو دلته ډېر زیات وچکالی راغلی. د دلته پخوا زموږ اوبه چې ولې تقریبا پر اووه ګزه شپږ ګزه ولې، نو اوس هغه لوړه سیمه چې ده بالاګټ سیمه ورته وایي، دغه سیمه مکمله بابلی اوسېږي. اوبه نشته، خلک اوس په ټانکۍ د دې اوبه وړي، لوړې علاقې اوبه اوسېږي.
د وچکالۍ شکایتونه او له امله یې د خلکو د ژوند د ستونزمنېدو پېښې پراخې دي. په افغانستان کې د وچکالۍ ډېره بیه ځکه ولس پرې کوي چې د نړیوال بانک د یو راپور له مخې شاوخوا 70% افغانان په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي او د اکثرو هغو د ژوند تکیه پر کرنې او مالدارۍ ده. د ترځمکې لاندې اوبو کچه په پلازمینه کابل او شاوخوا ولایتونو لکه لوګر، میدان وردګو، غزنی، پروان او کاپیسا کې هم ښکته شوې. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویلي چې تیر 2021 کال کې د پلازمینې کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 12 متره ښکته تللې. د ځمکې لاندې اوبه په مستقیم ډول د ځمکې مخ اوبو سره اړیکه لري، هغه داسې چې که په هره اندازه د ځمکې له لاندې اوبه راوځي، په هماغه اندازه اوبه باید بیرته ځمکې ته جذب شي. د اوبو د تنظیم اداره د بیلګې په ډول د کابل یادونه کوي چې په کال کې وګړي 100 میلیونه متر مکعب اوبه مصرفوي، خو په خبره یې د دغه لګښت یوازې نیمایي اندازه بیرته ځمکې ته جذبیږي. په افغانستان کې بیا په تیرو 2 لسیزو کې دغه تعادل په اکثرو سیمو کې نه دی ساتل شوی. د اوبو متخصصان وایي دغلته د ځمکې لاندې اوبه بې دریغه مصرفیږي، خو بیرته ډیره کمه اندازه اوبه ځمکې لاندې ته جذبیږي. همدغه د تعادل نشتون په نړیواله کچه اقلیمي بدلون، د ځمکې د کورې تودوخه او د بارانونو او واورو کمښت هغه لاملونه دي چې د ځمکې لاندې اوبه یې کمی کړي دي. د اوبو متخصصان د ځمکې لاندې اوبو کمښت اندېښمن دي او وایي که یې مخنیوي ته احتیاطي تدبیرونه وننیول شي، لرې نه ده چې د ځمکې لاندې اوبه یو مخ وچې شي. په جرمنی کې میش د افغانستان د اوبو یو متخصص عاصم مایار وایي د حکومتونو دنده ده چې د ځمکې لاندې اوبو زیرمې د وړو او لویو پروژو له لارې بډایه وساتي. ښاغلی مایار ازادۍ راډیو ته وویل که د طالبانو حکومت له بودیجوي پلوه د اوبو د کنټرول او مدیریت د لویو پروژو وس نه لري، باید وړو پروژو ته پام واړوي چې هغه د اوبو واړه بندونه او ډنډونه دي. د نوموړي په باور همدا واړه ډنډونه او بندونه جوړول د باران او واورې اوبه زیرمه کوي چې ان ترې بزګران استفاده کولی شي او ان د ځمکې لاندې په اسانه جذبیږي. مایار وایي د ځمکې لاندې اوبو د سرچینو د بډایه ساتلو لپاره باید د برمو او ژورو څاګانو استفاده هم محدود شي.
د ځمکې لاندې اوبه یو عامه شتمني ده، یعنې په دوی کې ټول حق لري، یو شان حق لري تر څو د هغې څخه په مساویانه او عادلانه ډول کار واخلي. خو په وروستیو وختونو کې ځینو کسانو د برمو په ایستلو سره هغه انحصاري کړي دي په حساب، یعنې یو کس د هغې څخه ګټه اخلي او نور کسانو یا څاګانو دا شی وچوي. دغه ډول کارونو مخنیوی باید وشي.
د اوبو د کمښت او په وړاندې د ممکنه اقداماتو موضوع مو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ له وزارت سره شریک کړه. د دغه وزارت ویان اختر محمد نصرت وایي دوی په لویه کچه د اوبو د مدیریت او کنټرول پروژې لري، خو په خبره یې دا مهال عملي کېدو ته پیسې نه لري.
د اورښت څخه ترلاسه کیدونکو اوبو راټولول او د ځمکې لاندې اوبو تغذیوي پروژو هم په پام کې شته، اما د بودجوي محدودیتونو له امله زموږ ستراتیژیک پلانونه د پلي کېدو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
د 2022 کال د نومبر میاشتې په نیمایي کې د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیمي بدلون کانفرنس کې هم د اقلیم د بدلون او په وړاندې د حکومتونو د مسؤلیتونو په تړاو جدي بحثونه وشول. په دغه کانفرنس کې افغانستان هم له نړیوال اقلیمي بدلون متاثره هیواد وبلل شو، خو له دې سره سره یې د حکومت کوم استازی غونډې ته نه و غوښتل شوی. د اوبو د چارو متخصصان وایي اوس د حکومت د نیو علماو، ځوانانو، فعالانو او قومي مشرانو مسؤلیت دی چې خلکو ته ووایي په اوبو کې اسراف ونه کړي.
په افغانستان کې د وچکالۍ او د اوبو د کمښت په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو راپورونو د لړۍ لومړی راپور مو واورېد. البته تفصیلي راپور په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته رسیږو. دې برخه کې د ښځو لپاره ځانګړې خپرونه مه هېروئ، خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د تیر شپې په زلزله کې چې د افغانستان او پاکستان ډېرې سیمې ولړزولې، افغان او پاکستاني چارواکو د الکتر لګې 11 کسان د مړ کېدو او پلسګونو نورو د ټپ کېدو خبر ورکړی دی. د امریکا د جیولوژي مرکز د زلزلې چې مرکز د هندوکش په غرونو کې قدرت د ریختر په کچه 6.5 ثبت کړی دی. د طالبانو د حکومت د امر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په یو ټویټ کې ویلي چې په څلور دېرش ولایتونو کې روغتیایي مرکزونو ته د 2 تنو مړي او نږدې 40 تنه ټپیان وروړل شوي، خو د هغه په خبره دا د مرګ ژوبلې وروستي ارقام نه دي. د پاکستان د بیړنیو خدمتونو د ادارې ویان لال فیضی او یو شمېر نورو چارواکو ویلي چې د پښتونخوا ایالت په مختلفو برخو کې د کورونو د چتونو د نړېدو له امله لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي دي. فیضی همدارنګ ویلي چې په سواد دره کې له 100 زیات کسان روغتونونو ته وړل شوي دي. د امریکا د اساسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته تر نن چهارشنبه پورې وخت ورکړی چې له افغانستان د امریکا د ویجاړوونکو وتلو په اړه د غوښتل شوي اسناد وروسپاري کنه د احضاریه حکم به صادر کړي. ټاکل شوی چې بلینکن سبا پنجشنبه د دې کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون وکړي. د مایکل د مقالو به د دفتر په حواله ویل شوی چې تر اوسه پورې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه اسناد چې د کمیټې ورڅخه غوښتنه کړې ده نه دی ور سپارلی. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري پال غړي مقال خبرداری ورکړی چې که تر نن پورې د اسناد ورونه رسیږي نو احضاریه حکم به صادر کړي. د 2020 کال په اګست کې چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل او په دې هیواد کې د امریکا 40 کلنه جګړه پای ته ورسېده، طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمنان شول. امریکایي چارواکي وایي د امریکا دفاع وزارت پینټاګون په پام کې لري چې اوکراین ته د ابراهامز 2 په نوم د ټانکونو د ورکولو بهیر چټک کړي. پینټاګون دا مهال پر دې غور کوي چې دغه ټانکونو زړې بڼې تر جوړولو وروسته اوکراین ته ورکړي چې دا کار تر نوي ټانکونو لږ وخت نیسي. امریکایي چارواکو اسوسیټډ پریس اژانس ته پر نو ویل هدف دا دی چې لا تر 100 میاشتو پورې د اوکراین جنګي ساحې ته دغه جنګي ټانکونه ورسول شي. او د سعودي عربستان حکومت وايي پرون سه شنبه میاشتون لیدل شو او پنج شنبه به د روژې د مبارک میاشتې لومړۍ ورځ وي.
نیما نړۍ
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته ولو که هغه هر څنګه وي، ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی دی. نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نه خوري پس حکیا طلاق ورکړي.
د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی حاجی نصرت وو، ویلې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا کار ستونزه وه فسخه کولې ناشونی کار دی. خو ټول خلک بیا په دې نظر ندی، هغوی د جلی ژوند ته ارزښت ورکوي. وای د ولس او د خلکو د خبرو لپاره خو د لور ټول عمر نشته وکولی.
ان اوس داسې نشي کولی چې تاسو په ډر څه کوي، بس جلکۍ غریبه دې ته نوستی. دا خو هم یو بشر دی، یو حق لري. دا خو د مسلمانۍ لحاظ د پښتو لحاظ داسې خو نه دی چې بس دو بس پډري ته خپل ژوند زندگی خرابه کړي.
درنو دوستانو، پیاوش مر کورنیو کې چې کله کوژده کیږي لغه ورسته جلی پوهیږي چې د ژوند راتلونکي ملګری د دې وړتیا نه لري چې دا ټول عمر ورسره تیر کړي. د دې په وینا کوژدنې په نشي توکو متادوي، یا هم بل داسې ستونزه لري چې په ګډ ژوند کې دیته د خوښۍ پر ځای درد او غم ورکوي. د دې نجونو په وینا دوی ته تر ټولو سخته ستونزه بیا دا وي چې کورنۍ په ځای د دې چې د خپل لور ملتیا وکړي، دوی مجبوروي چې همدې الګ سره دی لسلو او زر ستونزو سره چې لري ده وکړي، ځکه که داسې ونه کړي د دوی نوم ته زیان رسیږي. په قوم او ټولنه کې په عامه خبر سپکیږي. د پکتیا اوسیدونکی حاجي نصرت وایي چې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه، بیا یې له منځه وړل ناشونی کار دی.
شنې خوري خو یو عادي ډول دی، چا چې اقتصاد ښه وي نو هغه په خو شاندار مراسم لمانځي، او چا اقتصاد له کمزورې وي هر سړی خپل صدر سره خپې غځوي. نو پاتې شو پساکول پساکول، خو د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته، ولو که هغه هر څنګه وي، ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی دی. خلک پیغورونه کوي د دې په هکله، هغه سړی هغه نو بیا په کلي او ولس کې ژوند نشي کولی، پیغورونه ورکوي او بعد رد وسیایي. نو زمونږ په پکتیا کې د داسې سړي ژوند گزاره بیا ډیره سخت دی. نو د دې په هکله نیمون پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نخورې پس حکیه طلاق ورکړي.
اجی نصرت دا هم ویل چې پخوا به له کوژدې څخه مخکې د هلک او جلۍ پاک له دومره معلومات نه کېدل. یوه کورنۍ به وټاکل شوه، رای بار به ورغی، کوژده او واده به وشو، چې دې کار به ډیری وخت بیا ګڼې ستونزې پیدا کولې. خو اوس دومره شوي چې له کوژدې مخکې یو څه شناخت سره کېږي.
پخوانی خلکو به واقعا چې هغه به نه هلک ته معلومات او نه جلۍ ته چې دا څنګه دی دا څنګه دی، خو یو بل خاندان سې به ګرځېدل او کورنۍ سې به ګرځېدل چې درندا کورنۍ دی خا کورنۍ دی. ودونه به چې کول هغه به په جریان کې نه و. نو اوس به وایم چې خوشبختانه چې خلک هوښیار شوي، خلک وګرځېدل، نه تیرو خلکو خپل ژوند ولیدو، خپل زندگی ولیده چې د دوی په ناخوښې ودونه شوي دي او ژوند یې سم نه تیریږي. اوس د خپلو بچیو لپاره ښه ژوند غواړي، ښه زندگی غواړي. اوس ډیر فکر کوي، اول خو د هلک کورنۍ د وړکې کورنۍ ګرځي تر هغې چې زړه ښه تسلي وکړي، د جلکۍ خوی او بوی او خواص او رنګ او ځواني او د دې په هکله معلومات حاصل کړي. هغه بیا هغه هلک سره شریکوي، همداسې د اعلی کورنۍ هم همچنان پوښتنې کوي د خپل خپلوانو نه او کلي ولس کې.
د ننګرهار اوسیدونکي شامله وایي چې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ لیدل حتمي خبره ده، خو له بده مرغه چې زموږ په ټولنه کې دې خبرې ته دومره ارزښت نه ورکول کیږي، چې بیا وروسته اکثره وخت د جلۍ لپاره دا کوژده یو جبري کوژده وي.
یو بل نه باید پوښتنه وشي، خو متاسفانه چې زموږ په افغان ټولنه کې دا خبرې ځینې ځایونو کې ډېرې دي چې وای نه باید هلک او جلۍ سره ونه ویني، او باید جلۍ حق نه لري چې باید په خپله خوښه باندې خاوند ځان ته خوښ کړي، نو په خپله خوښه یې د مور پلار ورکوي. خو ځینې کسان داسې دي چې د پیسو په خاطر هلک مثلا سند لوی یا بدرنګي هر رقم چې خپله لور ورکوي. ځینې کسان د دې په خاطر ورکوي چې والا لور مې پیغله ده او دا په کور کې ښه خبره نه ده چې زه وساتم. هلک ته راغلی دی، هلک خو ښایسته والی بدرنګوالی نه لري. خو متاسفانه موږ خلک دا فکر نه کوو ځان سره نامزاتي وشي. اول باید کورنۍ دا فکر وکړي چې پښتنه وکړي، که پښتنه نه کوي پس به دغه معاملې بیا راپیدا کیږي. پکې ځینې کورنۍ چې مثال د نامزاتي پکې فسقه کیږي، هغه کورنۍ دپاره مثال ډېر یو غټه خبره پیدا کیږي. کورنۍ وایي چې والا که زه د لور مې پرېږدم چې دا معامله د دې فسقه شي، دا به ما دپاره ډېر یو شرم وي، دا به ما دپاره دا یو هغه. خو دا د هغه کورنۍ بې عقلي ده، ځکه چې دا کوژده چې کیږي یا واده چې کیږي دا د سیاوه رشته ده چې دا هیڅکله نه ختمیدون کده، یعنی اقلا په خپل خواخ باندې خوې
شامل زیاتوی د جلی کورنې پسترګوبینه چې د خور او لور ژوند له کوژدن سره د تباهی په لور روان دی. بیا د دې لپاره چې نور خپل او خپلوان خبرې ونه کړي، جلی په یو ناکام ژوند کې سره وي.
کومه معامله فسقه کیږي نو دی کې باید څوک خفه نشي. اوس مثال خبر د څه فکر وکم چې لاندې خپل ځان فکر وکم چې ولاد از ما خور په بدالت کې ده، هغه به ټوله ورځ وهل خوري ټکول خوري، مثلا ژوند به خنه وي. زه به چې نه ولا پام کو چې دا معامله د فسقه نه کې دې په خاطر چې ما ته به سبا مثلا خوخه خسرتانه راکوي یا خسرخیلتانه راکوي یا نور خلک تانه راکوي. همداسې به بله خور فکر کوي، همداسې ورور فکر کوي، همداسې مثلا کاکا ماما فکر کوي. نه، دا فکرونه باید د ذهن نه وباسو، ځکه چې دا اوس وخت تغیر کړی. پخوا که خلک نه پیدل، اوس خو پوهه ډیره ده. باید خلک ځان سره فکر وکړي چې موږ خپل د ځان په خاطر موږ خپل ژوند تیرو، خپل د خاور سره، خپل د کورنۍ سره، نو ولې د یو بل مسلمان ژوند خراب.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی نجیب بیا وایي کله چې د جلی کوژده په بې خبرۍ کې له یو موتاد سره کیږي او موتاد هم د اصلاح وړ نه وي، په خبره یې له منځه وړل او فسخه کول بیا اړین کار دی.
چې مثال خبره وډکی بو جلکې نه ولیدلې، جلکې بو وډکې نه ولیدلې. اوس خو د کور ولتی دی جلکې کور ول وډکې خچ چې کوي کسی چې دا متوت نوی یا پډار یا نور انشي میشي کنه دا شیو نه کې دا آیس مایس. بیا چې کله کوم وډکې پډر څه کوي دا وډکې مثال خبره متوت شو، نو دا په دغه کې واکازیا وشولا، نو اسړای چې و نازیم و بے دزوی پډر څه کول بے د پلوري وتوی چې و بچي ته ته خو مو ود کړي دی دا خد دې دې ټوډي را پغنی وخت لا په شوق نې ته د پډر پریګ دا خو ور دې د سړی دومره مجبور شولو چې دا نه شي کې دومره دې ډفا لوړ وو کنا چې د ټیم کې د خدې ته چرتا زتو خرڅو د خدې لوړ لسخرتي وي چې د دجید اخو مو خرڅوي د څه سو دې ته زو ته ست خو مو وي چې دا کور کوي ته سو چې نه خیر دې وخت را وخت را هغه خوشی کړلا زته ته اجازه ته چې ته مړ کوي ته کوي شي چې وړکه متو ته نو جلکې زندگی به تبون شي دا شارای پختوی چې به دغه تلو کو خستل شي دا جلکې په ولدي کې ود شي ان اوس د سینې شي کولای چې توز وې پډر څه کوي بس جلکې غریب دي ته نوستي دا خو هم یو بشر دی یو حق لري دا خو د مسلمانې لی او ازادي پښتو دی ازادي څه نه دي بس دوه بس پډری ته خپل ژوند زندگی خراب کړي دا هیڅ مشکل نشته هاته کې دا کولای شي مثال خبره چې دو په پښتو په لیو سات دین ته لو خسته شي د حکومت په لیو سات خسته شي د شارې په لیو سات خسته شي د پردروشو نو کې جواز لري شتون لري په پښتو لري په شریعت لري په حکومت لري دا هیڅ مشکل نشته اګه امارتي حکومت یو کا مثال خبره جمهوریت حکومت وی هر شی وی د دلکې ته څوک به غور نشي کولای چې تعلق شوي دی خو تعلق نه دی خسته خو دی خو میړه فټر ته وته دو غریب خدي پر کور نوسته د سر خو سپیناوای نشی چې دو کینی دو خپل زندگی تا وکی هغه خاص زندگی تا بده دی غریب زندگی ویری تا وش دا هیڅ ستون نه لري، هیڅ مشکل نه لري. کوم کسان ته پښتونی وی مو سره د کینی دغه د مو سره سوال جواب کی هیڅ مشکل نشته. دا کی او نه دی ته ټوک په غور پلرګنه ته ویر کوي شي نه دی جلکې ته ویر کوي شي او نه دا غلط پلور مور ته ټوک نشي ویر کولای چې ته راتوز وی خدای تعالی وکړه کولی سنت فری خوله فرض هیڅ مشکل نشته. او بل د متیوته به دغه زندگی غار کښول د اخر بشر دی الله په دوکړه دی خدای دی ویلی حق نه لري.
له رواني ارخ څخه هم که چیرې جلی له کوژدي وروسته داسې یو واده ته مجبوریږي چې هغه خپله خوښي پکې نه ویني، دا روحن او روانن جلی سخت ځپي. ارواپوه شمله کټوازی په دې عقله وایي
دا یو ډیر اساسه موضوع ده او دا د باقی ژوند د ټول ژوند د تضمینولو مسله ده. که دغه د کوژدې اصل تراشو د دې اصل د سیده او د دې مطلب د سیده چې په دې دوران کې یو بل وپیژنو چې آیا موږ یو بل ته جوړ راځو او کنه. که چیرته جوړ نه راځو نو هغه لغو کو، او په دې کې هیڅ نه ممانعت په اسلام کې هم نشته چې دا لغو شي او یا ونه منل شي. خو بدبختانه باید ووایم چې زموږ په ټولنه کې اوس هم داسې ده چې کله له ماشومتوب نه یو څوک د چا په نوم شو نو بیا په بس لاغه سره واده کوي کغه هر څنګه کسو اغه خواستونه دی پر کولای شو یا کنه شو په د وخت انا د مشکلات د غستون زیسته خدا چې دا به پراتلونکو کې په دې جلې سمره نه وړه غیزی ولري او څومره به تاثیر به په دې ولري بالکل دا به ډیر زیات په دې او د دې پراتلونکو ژوند بل خصوص د دې په ماشومان او ډیر به دا غیزی ولري دا یعنی په اول سر کې د غجلې مات شو یعنی هغه خواستونو ته و نه رسیدل چې دی غوښتل کچیر مثلا غایبونو باندې دا خبره و چې دا کس پوډری ده دا کس د سنز لري په هغه صورت کې دی منل نه دلته به د جلې پر ځان باور وو ځکه تل به دا ویل چې ما منلې خو اوس چې چیرته د جلې نه دا خبره پټه شوې او اوس دا لدی خبري خبره ده او بیا هم تحملوي او واده ورسره کوي زه مسمینه هم په دې به تر اخر د ژوند تر سوچ لدی چې کس سره اوسېږي په دې به بد تاثیر کوي ده ځکه دا یو څه شو چې په دې جبري تحمل سو دا د دې انتخاب نو او هر هغه څه چې زمونږ انتخاب نه دی او په موږ تحمل شوی دی هغه تر یو څه وخت موږ تحمل ولای شو بل اخر د موږ د صبر کاسه ورته نسکوره کیږي او لاغه څه بیا خو نه سو اخستلای او دغه جنگ جنجال او د هغه د ژوند واقع لذت نشتون دلته رامنځته کیږي چې موږ نسو کولای مقابل لور ته پوره پوره څومره چې ضرورت دی څومره چې نیاز ده او څومره چې اړتیا ده ورته مینه ورکو ځکه په اول سر کې موږ ته دروغ ویل شوي او دا داسې واړیکه ده چې په موږ باندې تحمل شوی ده نو دا نشي کولای له دې کس سره هغه خپل نیازونه چې لري ضرورتونه چې لري هغه مینه چې باید ورکړي هغه کوم حقوق چې لري هغه ورته پر ځای کی ځکه دا یو تحمل شوی اړیکه ده
شامله وایي چې دا ځوانان د کوژدي فسخه کولو ته نه رابولي خو که چیرې پوهیږي چې د دوی منځ کې جوړه روغه نشته او بیا به په ټول ژوند کې کړیږي په دې صورت کې بیلیدل مناسب کار دی
خبر دا وایي چې کچیرته دغه د کوژدي په دوره کې د نامزادۍ په دوره کې کوم ستونزو ته مثلا متوجه کیږي چې شته دي په هماغه وخت کې حل کړی او کده حل لار نه دا د فسخه کې په دې کې هیڅ صاحب نشته ځکه چې په اسلام هم دې ته اجازه ورکړي ده چې تاسو کولای شئ د فسخه کې او په دې کې نو ممانعت نشته لدینه چې ټول ژوند خراب شي نو د کوزه دي فسخه شي یا لری دي شي هیڅ مشکل نشته او ځینې آلمانیا پوهان وایي چې مثلا لدینه چې ټول ژوند دي خراب کړي په جبر تیر کې په تعامل تیر کې خدای دا چې ودی واده ورس خراب کړي نو دا خبره باید په پام کې ونیسو چې د ټول ژوند خرابولو لپاره خدای دا چې هغه مایو ورس دی واده ورس خراب کړو او مبارزه وکړو زه دې ته څوک نه تشویقوم چې مثلا تاسو راشي هغه ګډ ژوند مکو یا څوک ممنه بلکې دا ویل غواړم چې هر څوک باید په خپل د خپل ژوند ملګری یا هغه څوک چې خوښيږي انتخاب کړي او سره ژوند وکړي یعنی څوره چې خپل ځان کې توانایي ویني قدرت ویني چې مثلا دا کولای شي له یو پوډری سره ژوند وکړي دا غنوم ته ملولای شي دا توانایي پر ځان کې لري بیا هغه کس انتخاب کړي او سره ژوند وکړي په دې مسله کې ټول مسولیت راګرځي خپل هغه جلې ته چې څوره مبارزه کوي ځکه چې اکثر جنې اوس دا وایي چې زه به نه انتخابوم د مور او پلار لپاره به ومنم بیا ټول مسولیت هم دی غوډه نه دا مسولیت د ژوند فردي ده او تر اخره به مسولیت په خپل غاړه دا که مثلا د سویل کې چې دای مور او پلار ورکړي دا او د دې مسولیت هم د مور او پلار د دای امکان نه لري ځکه پراتلونکي کې دای و مور دا او د وی کورنۍ رهبری پر لاس لري نو دا چې اوس نه خپل ژوند مسولیت نه خل تر کومه به د دې پلار مور دغه ملاتړ کوي نو خه خبره به دا وي چې دغه مسایلو کې ډیر زیدي او خپل انتخابو کې خې انتخابو کې څنګه چې په خپل غواړي او دغه ټول مسائل جدي ونیسي لرواني اړخه هغه کس وچیړي مثلا چې آیا کوم شخصیتي ستونزه خو دغه نه لري لاله دغه شخصیتي ستونزه سره دا کس د جلې ژوند کولای شي او که نه شي کولای څنګه خصوصیات لري دغه ټول باید د نامزادي په دوره کې وچیړل شي بیا که په دې مطمئنیږي چې ورسره ژوند کولای شي نو په واده د اقدام وکړي دغه د کوژدې دوره تقریبا شپږ میاشتې خودلې ده ارواپوهانو چې شپږ میاشتې دغه باید اوږده سي دا په دې دلیل چې په دغه شپږ میاشتې کې دا کولای شي دا کس ښه وپیژني چې ښه وپیژندو بیا کولای شي په واده اقدامو کې او مخته لاړ شي. نو که دلته چیرته ستونزې پیدا کیږي بیا د دې لپاره د کلتور لپاره چې ولا دا خو ډیره بده خبره ده چې زه دا کوز د پسخه کم د ما په نظر دا به یو غلط کاری.
د بشر د حقونو له اړخ څخه هم که چیرې له کوژدې وروسته جلۍ په دې پوهیږي چې له مقابل کاس سره ژوند نشي کولی، پر دې سربیره بیا هم کورنۍ ګډ ژوند ته مجبوروي، دا ظلم دی او د دې بشري حق تر پښو لاندې کیږي. په دې اکله مو په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې له غړي ماهر مومن سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
کوژده خپل تاریخ کړو په دې معنی نه چې په دغه دورې کې باید دغه دوه کسان چې دی یو بل سره وپیژني، البته اسلامي چوکاټ کې سره وپیژني، په افغاني ټولنه کې نو خو داسې جوته کیږي چې دغه دواړه یو بل سره د همغږي ژوند توانایي نه لري. نو د دې فسخ کول چې دي زما په شخصي اند باندې کومه مشکل نشته دی، ولې دا چې د افغانستان هغه دودونو ته هم باید سړی متوجه اوسیږي او دا چې په داسې توګه باندې دغه شی فسخ شي چې فامیلونه هم پکې داخل اوسیږي، فامیلونه هم په دې باندې آګاه اوسیږي چې د کوژدې نه هدف دا دی چې یو بل سره وپیژني، یو ښه ژوند د پاره دوی چې ده که نشي هوسا کېدلی یو بل سره نو د هغې نه ښه ده چې بیا سره بیل شي.
ولې په افغاني کورنیو کې د کوژدې فسخ کول یو لوی شرم ګڼل کیږي؟
دا خو ګوره بل وختانه په افغانستان کې منګه یو شی چې هغه زمونږ د افغانانو دود دی، هغه کله ناکله د اسلام سره د هغې توپیر نه کوو. دغه شی چې د زیات د یو دود خبره ده په افغانستان کې نسبت دې ته چې یو اسلامي خبره وي. په افغانستان کې دغه د غیرت مسله چې مثال دوی کله چې دوه نامزادان سره بیلیږي دا د غیرت مسله رامنځته کوي. د دې دپاره چې په آینده کې بیا جنجال نه شي دا هم مهمه ده چې کورنۍ متوجه اوسیږي او د هغې کوژدې شرایط چې دي مخکې له مخکې نه دواړه فامیلونه سره په واضح توګه باندې بیان کی، هغه په دې معنی چې د دغو دواړو کسانو یو بل سره لیدل کاتل چې دی هغه مثال د فامیل د موجودیت په جریان کې اوسیږي، او دا چې بعض خلک حتی په کوژدې کې نکاح هم کوي نو هغه بیا چې ده هغه نوم یې د کوژدې وي مګر په اصل کې دوی نکاح عقد تر سره کړی وي. نو که دغه حالت هم وي چې دا بیا د کوژدې د حالت نه خبر راوځي او دا د نکاح او د طلاق خبر ته ننوځي.
یو شمیر کورنۍ هم دا خبر کلکه نیسي چې مثلا مونږ د ولس خلک یو او ټول خلک خبر سوي ده کوژده سوي ده اوس فسخه کول مناسب نه دي، نو په همدې ډول باندې دوی هغه انجلۍ ودوي. دغه وخت بیا انجلۍ له کومو مشکلاتو سره مخ کېدلی سي؟
کله چې یو انسان کاغه جنۍ وي که هلک وي راضي نه وي واده ته نو د دوی هغه نکاح چې ده نکاح کې باید ایجاب او قبول صورت ونیسي، یو هغه ایجاب او قبول چې دی هغه باید په اکراه او په زور باندې نه وي شوی، او هغه ایجاب او قبول چې دی باید په دې باندې نه وي شوی چې مثال د خلکو د خبرو د نه رامنځته کېدلو په خاطر یا د دې چې زما کورنۍ به څه وایي یا ټولنه به څه وایي یا خلک به څه وایي. نو که د دغو فشارونو له امله هم یو څوک چې دی نکاح ته غاړه ږدي نو دا شی ده په اکراه باندې په ظلم په زور باندې دغه نکاح ده. په دې کې چې ده دغه دواړه لوري چې دي باید بدون د کوم ظلم جبر ستم اکراه نه په خپله خوښه او په مکمل رضایت باندې یو بل سره قبول کړي، ځکه چې که دغه شرط پکې موجود نه وي چې دغه نکاح کې د دواړو لورو هغه مکمل خوشحالۍ باندې قبولېدل د یو بل دا چې ډېر شرط دي، نو که دغه شرط پکې نه وي عمل شوی نو دغه نکاح هم کېدای شي چې حتی صورت نه وي نیولی په دغه ځای کې.
بله، په حقوقي لحاظ د بشر د حقونو له اړخه که دا موضوع وڅېړو دغلته څومره د دې ځوانې نجلۍ حق تر پښو لاندې کیږي؟
د بشر د حقونو له امله انتخاب حق چې دی هر یو انسان ته ورکول شوی دی، او کله چې موږ د انتخاب حق ترنه اخلو هغه که د دې مثال د هغه د ژوند ملګری وي، هغه که د نجلۍ دپاره وي که د هلک دپاره وي، کله چې دغه انتخاب تاسو ترنه واخلی او کله چې مجبوره کوي یو چې شته په زوره باندې پر هغه کوي دا چې د دغه انسان
هغه بشری حق شری هغه پیمالول او نقص کول دي.
مومن صاحب کله داسې هم کیږي چې هغه مقابل لورې چې نارینه دی یا لک دی واده کیږي واده وروسته دی ډیر بی مسؤلیته اته په ما خبرو وایم یو ډول دغه دی لک کورنۍ د لک اخري دی انجلی په کورنۍ یا په انجلی په وګوي وربارې چې نور هر څه کوي هم د سیو سره گذشت کوي په داسې وضعیت کې تاسو مشوره به سیوی
ګورې دی تاکه تاسو مدني نظر نه ګورې اسلامي نظر نه ګورې په اسلام کې هم د دې شرایط واضح شوی دی چې په میړه باندې کوم کوم فرضونه دي د خځې او په خځې باندې هم کوم کوم فرضونه دي نارینه دا ډېر واضح دي دا چې موږ په افغانستان کې موږ په کلو بانډو کې خلک تر نه خبر نه لري یا دا چې موږ مولوی صاحبان او عالمان او د مسجدونو ملایان په دغو شیانو چې ډېر حیاتي شیان دي په دې باندې غږیږي نه دا بېله خبره ده مګر په اسلام کې دا ډېر زیات واضح شوي دي راغلو مدنیت ته مدنیت له وجې هم دا ده چې دغه واده چې دی دا د ذهنونو د فکرونو د جسمونو د دغو سره تړل کېدل او یو قرارداد غوندې یو شی وي په دغه تړل کېدلو په دغه قرارداد کې شرایط چې مثال د خځې څه څه کارونه دي چې هغه مثال ماشومان سالمه روزنه وکړي یا د سړي مثال کې ریش په افغانستان ولې په سنتي جامې کې دا وي چې هغه لاړ شي کار وکړي نفقه پیدا کړي نو کله چې دوی دغه شرایط دا قرارداد هغه هوکړې نه پر ځای کوي نو باید دې لپاره دا وي چې دغه مکمل دغه رابطه چې ده د فسخه کېدلو طریقه هم باید موجوده اوسېږي مګر د ټول خبرې چې کوم بیا هم بېرته زما کورنیو ته د افغانستان هغه شرایطو ته هغه دین ته چې سلنه خلک مسلمانان دي د دین په اصولو پابند او د هغه ټولنې په اصولو او همکاری سره د دوو شیانو چې هغه مخه ونیول شي او د دوو کسانو ژوند چې تبانه شي هغه که د جنې ژوند او که د الک ژوند چې تبانه شي
که په اخر کې خپلې خبرې د سره راټولې کوچې د دې کوزدي دوران چې د یو د بل د شناخت او د پیژندلو دوران دی نو دغه تل کولای شي کچېرې مشکل ولري او جانب یاد ده چې تفاهم نکې پټول ژوند کې بیلیدل مناسب کار دی يم د سی کنه
بلې او دا مخه خلاصه او وکړه دغه حالت از اخر کې بیا هم دا وایم چې که هر څوک خپل خور خپل لور یو چاته ورکوي د دغه فامیل د جنۍ د فامیل مسولیت دا ده د سړیان مخصوصا په افغانستان کې چې یو سنتي جامعه ده چې هغه چې دی هغه هلک په باره کې پوښتنه وکړي په هغه باره کې ځان پوه کړي چې د امان شی دی دی څه کوي آیا دی کوم بد عمل لري آیا دی چې دی زموږ د فامیل لپاره سم کس دی که نه دی آیا د دغه هغه افکار او اعمال چې دي هغه د دې سره تطابق کوي چې دغه جنې سره هغه وکړي چې دوی مسؤلیت داره چې دغه ټولو شیانو باندې ځان باید پوه کړي د هلک سره وویني په دې کې شرم نشته دی چې د جلۍ کورنۍ د هلک سره وویني او ځان پر پوه کړي یا د هغوی د فامیل سره وګوري دوه درې ځلې وګوري هغې نه بعد چې دی بیا د دغو دوو کسانو چې دی هغه هوکړه وکړي او مهمه خبره داده چې دا اسلامي او مدني خبره ده چې موږ باید په دې کې شرم ونه ګڼو چې د خپلو خویندو او د خپلو لوڼو نه پوښتنه وکړو دوی د رضا پوښتنه وکړو چې آیا د دغه کس سره ته غواړي چې کوژده وکړي او ورسره واده وکړي که ونه کړي دا چې د دوی اسلامي مدني او شرعي حق دی چې دا باید هغه موږ خپلو ښځو ته ورکړو په افغانستان کې ځکه چې که دوی نه پوښتنه نه کوو او دا ځان ته آر او ننګ ګڼو دا په دې معنی نه چې موږ هغه په اسلام باندې هم پوره چې دی ځان نه دی متکی کړی او پر خبر هم نه یو د اسلام شرایط هم پر ځان باندې نه عملي کوو هغه مدنیت خلاصه کوي چې په افغانستان ورته غربي پدیدې په څوګه ورته ګوري نو که ځان ته حتی یو څوک مسلمان هم وایي د اسلام شرایط چې دي هغه چې په اسلام کې چې ویل شوي دي هغه اقلان چې دی باید په خپل ځان باندې او په خپلو شاوخوا خلکو باندې تطبیق
ډېر زیاته مننه مومن صاحب تاسو باندې سلامت اوسئ
مننه ډېر زیاته
درن دوستانو لکه څنګه چې په خبرونه کې ویل شو کوژده دی بجلی او هلک لپاره د پیژندلو یو پړاو دی کچېری په دې پړاو کې دوی ثابت شو چې ګډ ژوند په خوښۍ او بریالیتوب سره مخ کې نشي وړای نو تجربه خو دلې چې بیا بیلیدل مناسبه لاره ده نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستراوډونو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422 په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چاره